تمنی د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 19 کسان ووژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل 14 د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوي. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټکور په وینا 14 هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د 14 مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو 14 مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش ظفیر کرندکر دا برید غندلی او یو شرمونکی عمل یې بللی دی او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خپور شو راغلي چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1600 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانونه کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل روسیې سره یو ځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تاګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي تورستانو د ننوتو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتوب کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. ډاکټر سه محترم، ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټول برخو ته، د بدن ټول حجراتو ته، د بدن ټول انسجامو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټول حجراتو او انسجامو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه عمده وظیفه ده. کله چې د دو رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاو وینکری وینا کاو د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاکه وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پم کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایی مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته. همدغه ضرورت ده چې د بدن ټول حجرات او انساج ته، د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي، په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګه غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نسی کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثره کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، د هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه متشریک د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلفې ناروغیان لري. اول لټول ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي د وجه نه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه عدم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلې امراض دي. خو لټول نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په اغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټول حجرات او انساج ته دغه دی پاکی وینه پرفیوژن یا د پاکی وینه رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجنه اکسیجن په کافی اندازه سره وندر شيږي، نو دلته د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیر خطرناک او وجون کې ناروغي د زړه چې 50% مریضان په اول سات کې دغه د زړه د حمله دی وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه کله چې یو څوک د زړه حمله ته لاړ شي او د زړه د حمله هغه اساسي لکه به تشریح کړي چې زړه پر رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقی اختلالات وای، بل ته میخانیکی اختلالات وای. دغه د برقی اختلالات دی وجه نه مریضان د زړه د حمله لاندې راځي په اول سات کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه عدم کفایت ده. خو د زړه عدم کفایت معمولا د شپېته کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپېته کلنۍ څخه مخکې د زړه د عدم کفایت اگر رامنځته کېدلو چانس 1% ده. د شپېته کلنۍ نه وروسته تر اتیا کلنۍ پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په عدم کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه د والونو امراض دي چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کېدلی شي. او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کې درشي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15 کلنۍ وروسته رامنځته کیږي. او په خځو کې معمولا د 15 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري یا لوړ فشار ولري یا مثلا شکر ولري یا مثبت فاميلي تاریخچه ولري یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي یا چاک وي یا هغه څوک چې هغه د سبزی دی میوه څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې څوک د زړه مشکلاتو ته بیاي.
او کور مودان ډاکټر سبروس سبا تفصیل بحث پیو کوم دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس باوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
کې ولې السلام قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون سړی مشه.
تشکر. سلامونه تاسو ته، تاسو ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه دا ډاکټر ساسین پرسنه دا د ماده د سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راځي کې دا د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل. او بل پرسنه مې دا ده په جهان کې هوتا چې دا سروې وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان مري.
و ډیر مننه. سلامات اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر سیمو هم پښتنه اوریدلې وي، موږ هم پښتنه ځان سره ولي کړې. سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو به راوخلو، بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
علیکم نبیولا زبلای دا وخلی ایران خبری کوم
که امیره بانیو که زبلای سه
من نکم لودین صاحب سلامونه تا تا دکتر سا محترم تا دکتر سا محترم که چیر تا یو کس مثلا وینی درد وینی رنج وینی مشکلات وینی ستونز وینی زیلم سی تم وینی آیا که دایسی دا حقا پر زره یعنی ریز دیاد سی خبگان سر مخامخ چیجی حقا که دایسی سی پاوران نیه زره ودری جی یا هم جوند للاسوار که دایسی انکان لری که یا او بل دا چی وطن که مو یو کورنه که علیت دوستانو که مو یو دوستانو مو یو تنکای زوان دا حقا کلسی خبگان پروردی پاوران غوردی یعنی بیران نکمه کیجی نپیجن زلی داری ریزینی دکتران وای زلی داری ریزینی وای دا مرگای پیرای دا ایا مرگای پیرای او داغ زلی داری دل زلی مشکلات دینی دا نشی نشانی سر ورط دی اینکان لری داغ کم کسی غوردی او زلی داری ری زلی مشکل دا که مرگای پیرای همیو زن تا ناروغی دا
ډیر مننه زابلای صاحب مرګای نه مهدف فاطمه دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبی ناروغي ده فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ور کې ډیر مننه سلامت اوسئ کور مو ودان بل وريدون کې راخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خاکسار صاحب ستړي مشي تاسو څه پختنه لري د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو
ای داستان په محترم نن دا څنګه د افغانستان کې ډیر خځې په وخت ولادت کې په کمخونی باندې اختکیږي او بیا فشار یې چې د عامه تدیره توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا غوښتنې څه پېښوي چې کنه څه پېښوي د ځان ته توجه نه کوي او فراک او چکات دا سمونه کې په آینده کې څه د زړه خطرات شي
لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه امیدې د تکلیف اړیکه غوښتله او پښتي چې دا څه اړیکه سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بله پښتنه د ارقام و ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغیو له کبله مري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایئ
کمیر دې مننه لودین صاحب اول خدای دا چې تبابت کې ټول مرزونه باید د هغه امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض د پاقت کې یو لایف ټریټنینګ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه د شخص د زړه په مشکل خصوصا د زړه پر رګو باندې د زړه د رګو په امراض باندې چکل یو څوک مصاب یا خته شي نو په دغه سینه کې چکل درد پیدا شي دا باید یو سلسله نور امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نارامي احساسيږي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمې خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کې چیرته د زړه رګونه کا په چیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپ اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر درګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونیسه تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په ځل کې باندې آی نظامان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د چ ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل را مېته سوي وي بیا هم د شدت درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یواجنای درد په تبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حمله درد ده او دا درد به ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وایي د دې درد تحمل اکثر مریضان نه لري نو په تبابت کې اول باید ډاکټر دا د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی ترڅو چې دا مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند لاس ورنکي او بل درم
د دې درد هغه 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 ډیوریشن خو موبایل دادا خو کچیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د میډي ټول ماینات هم باید په دې مریض باندې وکړي د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري کچیرته په زړه کې مشکل دی هغه د زړه ماینات معلوم دي چې کوم ماینات وشي مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راځي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کې چې تاسو کې اقتصادي وجه څه لري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه مو کاملا معلوموي دا باید وشي د میډي معاینات هم باید وسره وشي تر څو چې کچیرته په میډه کې مشکل وي د میډي په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټی موجوده وي او کچیرته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټی نه موجوده وي بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض به د خو نه شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت دی د امراضو تشکیلوي مریض به د خو نه لوړ فشار نه لري د وینې غوړ خو نه لري سیګریټ او چلن شي خو نه کوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثر کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري نو په میډه کې آیا مریض به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساجو ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري په میډه باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضی امراضي چې هغه رواني منشأ لري رواني حالت هم په میډه باندې منفي تاثیرات اچوي بعضی نورې دواګانې دي دا د ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باندې سیستم یو چوکاټ ته داخل شي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفکیک شي ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي
او سلامات سه کور ودان ډاکټر سه مخکل دي چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو زه همدلته یو بل پښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او دغه دوران دي دردو یا هغه ځای دردو هم بیلابیل وی البته د قلب ناروغي ته پکتو تغیر کوي یعنی د پښتو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده دغه برخه هر درد باید جدي وګڼل شي او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پخته تراشي یا هغه هيسه تراسي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لای ټریټمنټ کنډیشن وای کچیرته خدای مکړای دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او دې درد منشأ قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي نو درې حالاتو کې به مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس دی درد نه کوي اول ټول هغه مریضان چې د عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي صرف خستګي کسالات د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي دوم هغه خلک چې غوي شکر ولري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه حمله لاندې راځي هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځو کې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولایم نه لري نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په کپاسي صدر کې موجود وي یعنی په خلاصه د نامو د غټې نه پورته وي او د لاندینې ژامې نه کټ وي په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي هغه هم باید وګوري کچیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوی شي او کچیرته علت د زړه مشکل نه وي او علت یا معده وي یا قبرغي وي یا مثلا رواني منشأ ولري یا په سګو کې مشکل وي هغه نو بیا هغه علت باید پیدا شي هغه بیا دومره زیات خطرناک او وژونکي حالت نه ده د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته ده چې سوء تفاهم رامنځته شي یا بې پروايي رامنځته شي که مشکل د زمن شاول لري او موږ تاسو ډاکټر د شي فکر وکړو چې دا مشکل یا د میډي ده یا د سګو ده یا رواني منشأ لري او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په هغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي خو که چیرته په مخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومه کېدل شي چې هغه شخص بيخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته پیټه دوباره ژوند ورکولای شي ډاکټر نور ان شاء الله دا ټول څنګه باید په نظر کې ونیو ستاسو په اړه
سلامات سه ډاکټر صاحب د زابلی سه پښتنه دا وای خفغان څومره د زړه په ناروغي باندې اثر لري یو څوک چې ډیر خفکیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن الله سور کوي یا غیر مترقبه پیښه سره مخ کیږي دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي زمون کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پیرازی چې وغه سره نفس تنګي هم ورته پیدا کیږي، دا وای قلبي تکلیف دی او کمغه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیرانو نیول دی دا ورته ویلې شو. څه وای زابل صاحب؟
نودین صاحب دغه رواني حالت رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېر زیات دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثر کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیا و پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زړه حرکت زیات نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار وريديږي، نو الته د اکسیجن ریکوایرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري چې ته دوامدار څوک داسې مشکل ولري هغه هم یو علت یو کاز جوړېدل شي چې د زړه مشکلات رامنځته کی. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه نشته چې د استرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثر کی، په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکی. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومي سایلي چې دی هغه په خښه شکل سره نه انتقالیږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استادو په اطراف کې خلک دې ته پیریان وای یا مرګیان وای، دا یو 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 رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزی عصبي سیستم ته په خښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاس ور کوي، مریض خپل شعور د لاس ور کوي، مریض به وشکیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سم چول هغه څه ده، او دغه اپیلپسي دغه شای د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلوده پکتیانه وای د خځو چې کله فشارونه لوړو ټیټیږي او یا هم کم خونکیږي وینل لاس ور کوي، دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزې جوړولې چې قلب لپاره
بالکل جوړول شي. د زړه د امراضو یو اساسي علاج د کم خونی ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ځای کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو کچیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنه ریکوایرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت د وسپنه ریکوایرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتېږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شودي ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاتوي، په دغه درې وړو حالاتو کې دغه د وسپنه ریکوایرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته د دې خور یا د دې مور بدن ته د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګانې چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې د غذا د لارې زموږ استادو دغه د بدن ریکوایرمنت په دی وخت پراکي. یعنی هغه ازمي غذا چې هغه د وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي تر 1 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ استادو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شدي ورکوي یا دغه د میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه وسپنه چې په طبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کی دوی کم خونی ته ځي. کله چې کم خونی ته لاړ نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې، د زړه د حملې یو دا تعریف دا ده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي د زړه حمله وای. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي، نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي.
څه وکړي یو سالم او خوندی زړه ولرو؟ ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري.
د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اخته نسو، د زړه مشکلاتو باندې اخته نسو، څو نقاط ته باید موږ تاسو باید نظر واچو. اول کچیر ته څوک سیګریټ څکوي، دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي. د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره، که سیګریټ وي که چلمي هر څه، سموکینګ نه باید ډډه وکړي. دوهم، کچیر ته څوک چاټ وي،
چاقی په خپل په طبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراض او د نور ډیر امراض سبب کیږي، باید خپل وزن کم کړي. کچیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کړي، کچیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچیرته یو څوک شکر ولري، شکر باید په اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یقل هر انسان مخکې ډیر چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نشي، باید 15 د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو زړه ته پاینده کې مشکلات رامنځته کولای شي، دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید غوښه مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په طبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولای شو، په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولای شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټ څخه اخیستلی شو، څومره انرژي د پروټین څخه اخیستلی شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي ویلري، نو ان شاء الله هغه به ډیر سالم زړه لري او د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي، هغه که وغواړي که ونه غواړي دغه ټول ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراض سره مخامخ کېدلی شي.
بله، او ډاکټر صاحب، تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغۍ یادونه وکړه، کوم ډول یې ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې دی؟ او چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدل شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژن کړي. د زړه د رګونو امراض چې د په طبابت کې هغه انسانان چې ژوند لاس ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونو څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته مایټرال وال دا، اوورټیک وال دا، ټریکر سپیډ دا، پالمونل وال دا، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او ژوند کې دي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې د دې تداوی نه صورت نیول شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عام ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنه نور لارې چارې هم سزه کړه؟ ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري، دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي، نور لارې چارې هم ست چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
لودین صاحب، د تری واسکولرایزیشن وای د په درې شکل سکات نشي. دغه کله چې رګ بنسي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدری د بابت کې درې قسمه تداوی لري. اول کچیرته یو څوک د زړه رګونه بند وي، د شفاخانه ته مراجعه وکي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شرونه نیول تر 12 ساعتو پورې. دته بعد د واګانې دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات باندې یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعہ سره د رګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ باندې هغه رګ خلاصوي، په هغه بد رګ بند راکي الته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د رګ الیوټینګ سټنټ وای او بل ته باریمیټر سټنټ وای. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کومه برخه د زړه ته د زړه حجرات او انساج کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکي بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم هغه حالت چې مثلا چې هغه نه پوسټینټ باندې کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودی ته لکه تاسو ویل ک څوک شکر ولري، نو مخکې له دې نه چې دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود ده تر څو چې ټول شان باید جرای ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار د ټول شان باید په نار بل اندازې کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوی کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ تر راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلما د داخلا ناروغیو له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com